سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل، د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2023 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي، میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان و. دې ادارې ویلي، له افغاني سرې میاشت ټولنې سره یې په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړي، څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1 میلیون افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 ډوزه واکسین تطبیق کړي او 8,000 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ و د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د دوشمې په ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل، تیر کال یې 15,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلی دي. د ادارې د دوشمې په ورځ په یو خبرلیک کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی، زیاته کړې چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالي ملاتړ شوې ده. ډبلیو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې باید نسبتا ارزانه ده، ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 1215 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یوه نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیریدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټي مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي، دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوی چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوي ماین وخود. د ده په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې ښخ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل، د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي، دا چرس چې ارزښت یې 14 میلیون ډالر ته رسیږي، غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا، دا چارس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده، په یوه لارې کې وړل کېدل. او ستور پیژان دي، د 2024 کال له ډسمبر راهیسې د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 8 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تېره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایي ادارې ESA د وروستیو خپرو شوو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2024 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2023 کال د دسمبر په 22مه له ځمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یوه اونۍ وړاندې له ځمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ، دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یوه ځانګړې غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه باندې بحث و. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمېر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډیدا په تیره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دا امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینی افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه ژمه چې شروع شوی دی، نوې شوی دی، په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت شوي دي، سره کمزور دي، کارونه نشته. ټول دغه انسانان ته سوینه چې ګرد راځي بیکاره دي، بیکاري سره دا یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه ګرد بیکاره سره ناست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست تر توام تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیرابیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېخي ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ اونکي وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې و وویل
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبې د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل سره له دې چې ملګري ملتونه نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل
که نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاتکړه د سوریې په شمال لویدیځ کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسګونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولی او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول دی متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او پراختیایي پروژو کې کار کړی، د پی ون او پی ټو او اس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق تر څنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو، فعالو یا په کاربختو پوځیانو او نورو استازي توپ کوي، د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخې په هغه لیکي چې دوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته لیږلې راغلي چې که امریکا دا استثناوي ونه مني نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي، بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. پلیکی دا هم ویل شوی چې د دې استثناو نه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژبنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان ور وغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بل غړي سکاټ پیټرس پر خپل ایکس پانه کښلی چې د هغو افغانانو پریښودل چې له امریکا سره یې همکاري کړي پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه ما اخیستل هر څوک یې اخیستلی نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخته رسیدو سره سم د نیوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړې یا کار کړی دی. خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنې یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی ک تر شنبه ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوی کسان خوشی نشینو د غزه د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسلغه دا خبرداري ورکړې ده چې د حماس تونلارې ډلې ویلي دی چې اسرایل د غزه اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرایلی رغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرې لانو ته په دې اړه باندې وویل،
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل ک ټول يرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما پان باندې یو خو وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړئ. خغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول يرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډله ایزه توګه باندې را خوشی شي.
not in drips and drabs not 2 and 1 and 3 and 4 and 2
تموچی د حماس اتونلاری وسلوال د شنبه پورز د سلواغي په وشتمه باندې اسرایلی رغمالو یا بلډله را خوشی کړی، خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې په افغانستان کې نږدې څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي، کولی شي د بېلابېلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړې په غږ پیلېږي سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده، توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو افغانانو جنو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو لپاره د جنسیتي او کلتوري خندونو ماتولو ته دوام ورکوو او خیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي، هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي، کولی شي بېلابېلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړې وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي، خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز نه زندگی میکنم.
د چې زنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او دا ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. داس مال لپاره هم د خوشاله زید او هم د غم خوشاله یم، ځکه هر ورځ خپل مخې ته نږدې کیږم. خو هر نوی کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادیږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټول افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده،
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدونکو داولش بګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځول شوی، وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم، د خپل ښوونځي کتابونه لولم. هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوې. دا یو ستر ناورین دی چې برانې ناشونی دي.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې، او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړې دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو، او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
وربه شو خوست آلته د مساخیل ولسوالۍ د دوه کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یوې خوا پکې یو کس وژل شوی و د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله خیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د مساخیل ولسوالۍ د دوه کورنیو اوسیدونکو 10 کلنه دښمني د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخښونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوو یو بل په غېږه کې ونیول. قومی مخاور او نرخیان وای خلق لباده یو دخمنه پتنګ چوی او کچی ری خلاصمن خلق د روغ جوړی حسی وکي خکی لوري روغی ته تیاریږي. د مسلمانینو د جرګي یو غړي حاجی حنان مشال راډیو ته ویل
تقریبا 10 کوله کیږي دا دوړه د خپل منطقې پرې خو پرار شوی و بل وطن ته لوړه چې اوس پرې په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرونو د اورما کرامو او د وسنی حکومت د چارواکو په حالو زلو او میگه کمو مشرانو پا حالا زلو ایده و ترمانس بلاخره پیسلا وشو.
د یادې پخوانی دښمنۍ ښکېلوري د دوی په منځ کې روغې جوړې ته خوښ دی. وایي د ژوند تیر دیرش کالۍ له ستونزو او کړاوونو سره مله وو او ډېرې محتاجۍ یې تېرې کړي دي. د دواړو لورو په استازیتوب اول بیک او جوال شاه وویل
ډېرې ستونزې ته مخامخ شوې. والله خو څه رکوو، شپې څه ورځې څه نسته وې، څه خورۍ وې، خدای پاک وسې، خدای پاک سیخ کړي.
دا خو والله یو دیرش کاله مخکې دی، د خان بیک نه اول بیک نه یونیک پلور ولګېد. تقریبا مشکلات ډېر نه تېر شو پیک شو. اوس په ځان ډېر خوشحال یو د کومونه مشرونو نه چې موږ تاسې څه په خوله کړو جوړې کړو.
قومي مخور زیاتوي د بدیو او دښمنیو منفي اغېزې یوې کورنۍ پورې نه محدودېږي، بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبتو پرمختګونو په مخ کې د خنډونو لامل کېږي. قومي مخور ملک توریالی منګل وویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دادی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي. د قومي مشرانو، علماو، د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي، تر څو د وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي.
یاد دی وی په لویه پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو، غرونو، دښتو، د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنیو تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې، ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي.
د استادان د کارګر ټول په کار اخته وي او خپل ځان ته خپل لري او سم شي کار مزدغه ارزول ورو
ځوانان او سپینجری د سړک پر غاړه له هر تیرودونکو وسایت څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسی او ناهیلي خپل کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وای ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غو په وینا په ژمه کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په چیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمه چې را شروع شوې ده نو وسو دي په ژمه کې بس کارونه سره سکوت سوي دي، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیکار دي، بیکارې صدا دي یو نیمه بجای و بجای وخت دي ګر بیکار سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژمه دغه کم بیکار په بیکاری کې رواني مخلوق واجر ټول د یخ سره کار نس کوله بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجي حالت هم داسې سره زی په دې مرخ چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او دا چې دغه سرمایه نسته شي نسته بس په پور کوم چلو برغه مکسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی خودل ته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی هم نه خواري سره نه روزګاري شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه څه پیدا کېږي په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نه سي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سو زه وچ وړو باندې راځم دونه شی ولا کړه رو پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښتل ته بېخي دا رقم چې و دغه یو نه مرسته نه یو شی سره سوي دا د دا اوس پرې ولاړ حالته کارونه و شو دغه یو روزګار دغه ولاد و ولته بېخي ډیر وخت یې کړی دلته چې راغلی ولا کې زیر معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوې درې ورځې کې کار پیدا سي کله نس پیدا بس بیرته ولاړ سکور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډېرې کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسېدونکو دی وایي د طالبانو حکومت باید
د ساختمانی او نور پروژو لاري دایمي کارونه برابر کړي.
د و غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلد ته چراس بیکار یو بدل ته همیشته همیشته بیکار کښنستل یاند بل کار نسته. د ولایت صدقه غواړي چندباله کارونه را پیدا کړي او کار وکړي ژوند وکندباله کارګر د پاره او کاري بس دایمي کاري اندباله اختای بل اور سره شخند کینو کار نه نو بر مردل څه کوچ پجا جرو کې ناس یا پښیدان چوکلا
دا مجبوری حالت چې ګرد په دای درو کې سره ناس ته د ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان نه پات دي مګر دلته د ناس زایم نه لري په بازار کې نه پرېږدي دلته اوس دا ګرو کې ناس ته برور هر سړی په خپل ماشام روډي پراري اندي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره دلیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی قبول کړئ نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځای پر ورسو شي دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بیسیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادري هم نه کوي دلته دوا ګنج ستاسو دوشنبه او پنځمه په دې لاس واره چې څنګه یو ور جواب درکې بل مشکل دا د دوی وړاندیزونه ډیر ګران دي خلک لږ استفاده ځنی کوي د دوی په وړاندیزونو کې زر دی کې په یو سلاتیا پوانی ورکی هغه یو سلاتیا پوانی ام مخری هغه زر دی کو کې دوا سو خلک نسې مصرفول ځکه د دوی شبکه کار نه کوي نو هله کوم چې دغه زموږ دغه تریوځای پر ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجي سي او دغه خپل مصرفونه کم کې انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک 200 دقیقې ته ضرورت لري 50 دقیقې ته ضرورت لري نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي ډیر مننه په مخه مګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي دلته سخت زمای ده ورختونه ډیر وسو باید سی موږ سره کوم کونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم دغه موږ غواړو چې دا د شورا پر منځکبه شاول په درش کې یو خدره تکشیر د افغان بیسم خدا موږ ډیر وسره نه بستنګ ورور مننه ژوندې وس
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي ملما
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ستاس نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی ده دغه وروسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي دغه وروسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لږه وروسته موږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلنه ونسو کولی نورو نجونو هم همدارنګه سي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي موږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سي موږ په 2023 کال کې پاریغ کلولو ترینه زکه ذکر په دغه مخ کې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه ورسته په 2020 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2020 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې پاریغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو ته مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې داراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بدبختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم تړلی
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې
موږ ډېر ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کې داسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیاشه موږ کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوې هغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو دریم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړه چې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسته بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راته وای
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکېنې وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وایس ګروپ کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې سیمه کې ور هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوستاسې یوازې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوشم هم داسې بدلی دره، خو بیا قابلګي زما صرف په دې حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتانا جان د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم، خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوښته نه سو ویلی، ځکه ویار کس سنت شاعر نه سو ویلی، بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولګېدی کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غوونو، د علاقه را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشی دله تر اوسه پورې، او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي سي، کله زموږ ونسوای ما ونسوای کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې وسې، موږ کولی سي له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو، دا د موږ د ږغ د اوچتولو، د ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړې.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي، په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خپرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري، او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دقیق لکه وای
بالکل
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپل خلکو کې هلته چې څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو، شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودل، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکر یې نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نه کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر وسه پورې د غوښتی دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما
تر
مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی و، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم، اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه شم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
کوم چې د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې پارجي کیسې، هغوی ته د هغوی ارمان، د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي؟
که څنګه چې مخکې وویلي چې زه څه مکتب مې وتړه، چې هغه وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو پاکل تتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش بدی کی اورا کی سموش سو کی انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نو مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن سره خوږېږي نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت سي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستون ما لوستونکو ته ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته د دغه اسلامي سال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ څه به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ څه به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو هغه د غږ په وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وویل دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي خو زیات ستونزې وي ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ غوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولای شي
دا اول خو موږ تصمیم ولرو چې په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا مشپندان بنا باندې شګه ده که شپندان بنا باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زترنجونی شازي حسین چرنشته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې ډیسکو انتخابوي ډیزاینوي بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ وکولای شو په فزیکی ډول همشته نشر کوو موږ دا هم په کام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کوو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه د ستونزې ځان سره لري او یو نوی فایل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی جونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپل لازان اور باندې کوو مالی هغه موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس دسې هغه ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو څخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر سیغا از ماسر زیادر وقت شخصی از ماسر کمک زیاد کهی خواسلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنا نرون لاتر خبالای مختورو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند راته وایي
اسان خپل افغانستان کې کرشیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه تنه د شادو کژوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا پر کې د شادو ځوان واقعا ستوند ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو د شادو ځوان په افغانستان کې سخت ستونزمن او سم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د شادو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبر ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی زوانده که مجووی
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شعر مونږ ته او زمونږه قدرمنو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر درته لته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی رامعلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وی توقو نه وی لمړو هر څه غوستې خاموشي وی کپن شوی موسیقي وی نم پرس پکې ګنا وی ارمان کړي خودکشي وی له جنت د لاس پک وی کتابونه زندانی وی زما وطنه زوت دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خارو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.